السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. سورسلی بوای افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. امریکا په افغانستان کې لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکو وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي. مخکله دې چې د خبرونه راپورونو ته راشو پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې افغانستان هم غړی دی نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهمه ورځ پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د وتلي اټومي ساینس پوه محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د اسلامي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهمه ورځ پیل کړه. تمه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې په دې کانفرنس کې ګډون لري له دې غونډې څخه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر د دې کانفرنس په څنډو کې نن د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیل غونډې لرلې دي. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب په یو پیغام کې رسنیو ته نن ویلي چې په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوری نظام د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنو خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیو کنفرانس ته همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نویو ګواښونو لپاره حل لار ومومي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته په یو استولې پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دې لیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرح د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمې همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمېر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس د تصویب لپاره وړاندې کړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع سوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل سوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري شاید له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغد جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانونیت په پر موټر باندې د زیکول هم مجاز بلل سوي. د غیټر هغه شاوخوا اتلکه افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. شغلي تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب په اړه څه نه دی ویلي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د ویلامې لمخې د عملیات تیر ورځ د هرات په کوهستان، د روزګان په گیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې سوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کالې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلامزاده ازادي راډیو ته وویل چې سش کال شاوخوا 250 زره متر مربع غالۍ بهر ته صادر سوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100 زره متر مربع غالیو ته رسیده. غالۍ اوبدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. شاغلی اسلام زاده وویل چې د کورونا وایرس له حد زیات اغیزه د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالۍ اوبدونکي دمګړی نسی کولای خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیري. زموږ غلا زده راډیو ری د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د دې هیواد د وتلي اټومي ساينس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ اخیستلو غوښتنه کړې ده. خامنه ای نن پر خپل رسمي ویبپاڼه د دې قتل د تعقیب او عملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړاو اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي، یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو له کبله د دې هیواد د یو بچي په وینو ولړل سول. محسن فخري زاده د نومبر پر 28 پرون تهران ته نږدې په یوه وسلوال کمین کې وژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحي نن ویلي چې د فخري زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چاري اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دې سیمې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتي چې پکې ترسره کیږي، بلتون غوښتونکو ورله مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت ښودلی. د انتخابات د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو د 280 څوکیو لپاره د دې چې په اټو پړاونو کې به تر سره شي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
امریکا افغانستان کې لاسو اډو پوځیان ایستلي، د چارو کتونکو امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاط وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې ښار لوی کاروباریان هم نن ورځ دي. دا غمیدل یوازې نه د ښار نه ده، غمیدل ټول پښتون ولس دی.
د هند تر واکلاندې کشمیر کې د ټاکنو حال هم درکو. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي اونیز پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالات نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزه عزیزی راپور ته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 10 میلیون افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالې نښتې پکې روانې دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا د دغې کمیټې عمومي مشر رابرټ مارتینی له بی بی سی سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغه روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي دغه راز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاو د زمینې برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2011 ملکیان وژل شوي، 3022 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون او د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمند ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که چه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې راهیسې روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ده ورکړې، بلکې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې ورسره جنګ زور هم اخیستی دی. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان شاوخوا 18 میلیونه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرښې لاندې سیمې دي. دا چې دغه 18 میلیونو افغانانو لپاره سپارښتنې څه دي، ارواپوه او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي دا مهال سټوډیو ته وصل شوی. استاد ستړي مشي، ماسپخین مو په خیر، مازیګر مو په خیر، هلته مازدیګر ده. د سره صلیب په راپور کې راغلي چې د افغانانو غم او کړاو ډیر زیات شوی. د کړاو نښې نښانې څه دي؟ تاسو هلته ټولنه کې حس کوئ؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته. له بده مرغه باید ووایم چې بلې، هو، دا یوازې د دې راپور کیسه نه ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کیسه ده چې موږ ورسره مخامخ په اصطلاح وګورو یې، احساسوي او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید ووایم چې ګڼ اروایي ناروغۍ یا ګڼې اروایي ناروغۍ پیدا شوي دي. ان موږ په اروایي ناروغۍ کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنگ په اړوند لرو چې پی ټی ایس ډی ورته وایي، یا له یوې پیښې نه له یوې حملې نه وروسته سټرس یا فشار. همداسې دا هغه څه دي چې وروسته له جنګ نه شروع کېږي، یعنی کله چې یو چیرته پیښه کېږي، یا شل ورځې، یوه میاشت، دوه میاشتې تېرېږي، بیا وروسته دا ناروغۍ شروع کېږي. او ژور خپګان، اضطراب هم له بده مرغه هغه دویمې او درېمې کټګوري ناروغۍ دي چې په دغسې خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کېږي، یا شاوخوا جګړې، یا د جګړې په منځ کې
او عظیمی صاحب، دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلی چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنی طالبان او حکومت دي، د افغانانو د غم او کړاو د سپکولو لپاره کار وکړي. یعنی د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په نورو برخو کې دلته هغه ټولنیز او اخلاقي کوډونه، یا د جنگ اخلاق، یا د جنگ رسم، یا د جنگ په جنگ کې د ښکېلو ملکیانو ژوند او زندگی ګواښل شوي یا ګواښل کېږي په افغانستان کې، له بده مرغه ووایم چې نه د دولت لوری او نه هم د دولت مخالف لوری د عامو خلکو ستونزې ته، د ماشومانو ستونزې ته، د ښځو ستونزې ته، یا د هغو کاریګرو یا بېوزلو خلکو ستونزې ته چې په دغه شرایطو کې ښکېل کېږي، حتی ډېر ځله اسیران ورته نور مسایل هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو. متاسفانه چې له بده مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
بله، او استاد، دغه راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کېږي باید د بشري حقونو یا بشري خدمتونو ضمانت ورکول شي. آیا ویره شته چې که چیرې سوله راځي د بشري حقونو چارې دې ټکنۍ شي، یا مثلا خلک د بشري حقونو ته لاسرسی ونه لري، کومې مدني ازادۍ چې اوس دي خلک به له دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او د بشر په مخ څپېړه دومره درنه ده چې نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصلاح مرهم سي یا التیام سي، او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه ولیدل، دومره غټ داغونه ولیدل په زړونو چې تر ډېره وخته پورې به دا داغونه یعنی مرهم نسی. اما او په خوای کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم هغه څه چې د دوی امیدواري راټوکلی شي، له بده مرغه حداقل زه شخصا نسم کولی د دوی ورته امیدوار واوسم. اما په هر صورت د سولې د راتګ په خاطر ځینې قربانۍ ته هم ضرورت شته، ځینې وګړي، ځینې ولسونه، دولتونه، د دولت مخالف ټول باید د سولې لپاره قرباني ورکړي، باید دا مسله تر ډېره حده پورې یعنی په خپل قرباني واخلي.
او استاد، وروستۍ پوښتنه، تاسو وویل چې جګړې ټول افغانستان ځپلی، لکه څنګه چې ولس ځپل شوی دی، دغسې د جګړو او رواني ستونزو هغه کسان هم زپلی چې عمل په دې جګړه کې خکیل دي، لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان. لاندې سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
او تر کومه پورې چې په درېمه نړۍ پورې اړه لري یا په هېوادونو پورې سالته جګړې کېږي، له بده مرغه ووایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. د جګړې په اړه وایم، د وینو په اړه وایم، د انسانانو د مرګ په اړه وایم، احساس کمیږي. تر ډېره حده زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده او مخالف دی دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دوه په دې جګړه کې د چا ګټه هم نشته، او هر څومره چې زر سوله راشي د دې وګړو په خیر او په ګټه.
ډېره مننه. کور مو ودان ارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی و چې د سره صلیب پر اندېښنو غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لا هم د امنیو اړوند موضوعاتو کې پاتې کیږو. د تیرو څو ورځو په دوام نن سهار هم کابل کې د مغناطیسي ماینونو دوه چاودنې وشوې. په شپږمه او یولسمه ناحیه کې شوو د غوپیخو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي دي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماینونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه مو همکارې فیروزی عزیزی دغه راپور راستولی.
د مغناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ شوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان شول. د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي
صبح امروز از سر دو انفجار در
نن سهار د کابل پوش بغم او یو لسمه ناحیو کې دوو چاودنو لامل دو پوځیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودنې د مقناطیسي ماینونو دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې چاودنه د ولسی جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وي. ښاغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی یې ټپیان شوي دي.
تل امنیتی ګواښونو سره مخ یو. نن هم دا پیښه وشوه. د امنیتی ګواښونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده، او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلی صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي، او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامې تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت.
امنیتی میثاق برنامه تر اوسه کومه لاستراوړنه نه لري. امنیت په بنسټیزه توګه بدل شوی نه دی. یوازې تاکتیکی لاستراوړنه درلودي، او وستا لاستراوړنې تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوی نه دی.
دا چودنې داسې مهال کېږي چې یو اونۍ وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتوغول شول، چې له امله یې لس ملکیان ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل ښار کې د ماینونو او هغه هم د مغناطیسي ماینونو چاودنې خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان جګړه نه وینه د څلور لسیزې کېږي چې دغه هیواد کې جګړه روانه ده. زبان دې یعنی نږدې شل کاله امریکا هم په دغه جګړه کې ښکېله ده. اوس امریکا له دغه هیواد د ځواکونو ایستل ګړندې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 9 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره دوحه کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له لاسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4,500 امریکایي سرتیرو شمېر 2,500 ته راټیټ شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوځي چارو له کارپو جنرال دولت وزیری صاحب څخه کړې.
اساسی خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. د تروریستی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستی ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهېږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستی ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هره پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او که نه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په زغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 نه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري دلته، ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپل باندې عملیات کوي، په خپل باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب، وزیری د ناټو په سرمشیزه کې، د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې ته وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوش کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې اور بند وکړي. یعنی ځینې مسایل دي چې دې ته باید امریکایان متوجه وسي. کنی ټول د افغانستان خلک نه غواړي چې امریکایان په افغانستان کې وسي، دلته د جګړې وکړي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کړي، یو داسې یو سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو، او د نورې د اروپای ټولنې هم وو، او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي، په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافي نه دي؟
ګوره، کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په زمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کېږي. زه داسې فکر وایم په دې سرمشریزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا خپله نه ردوي. مانا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کنی نور د دوی قواوته دومره ضرورت نشته دی په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې پخپله په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیری و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګواښونو او احتمالي خطراتو غږېده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
وسم ورجو سیمایزو موضوعات ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمایزو شوراګانو انتخابات کېږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې لا دغه انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه غیر قانوني بللې دي. په اړه یې پام وکړئ د اسمت ساروان راپورته.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخته چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي برخو وویشله. لومړني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسني انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپلې رایې وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکوي. دا انتخابات د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په اتو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړې شي. د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډېره د مودي د بهارتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوې اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیري ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1948 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1980 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواکه وي، خو هند په کشمیر کې ناکرارۍ د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان یې ردوي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن ښار ګڼ تجاران ترې تم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پوښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغې جلسه کې د منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو، د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنی غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غوښتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. ملګرو دا غمیده یوازې د دیشار نه ده، غمیده د ټول پښتنو لاس دی. دا د پښتنو وران ښارونه د باجوړ لو اسم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبار نہ ختم سول میران شاہ بازار مکمل ہموار کر او مکی نودا ٹول ہموار ہو دا جنڈول بازار باندھ نن ہم سے تیرے گے یو پارک جو دیا تھا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسنګ پرسن دي، لا پتا افراد لا درګه خلک. تاسو په پتا سره هغه ته د عدالت مقانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې ته را خلاص کړه، زموږ مطالبه دا ده چې ته عدالت ته پیښ کړه. عدالت ته فیصله وکړه چې مجرم وي سزا ورکړه، که جرم یې نه وي کړی بې ګناه وي را خلاص یې کړه. په زرګونو لاکونو پښتانه ایکسټرا جوډیشریل د عدالت نه ماورا ووژل شول. د پېټ وکیلانو نه راواخله د پاشا بمبارۍ او د اتیس شیطان تر نقیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر احمان لوڼي پورې تر سردار عارف پورې د پښتانه وژنه مورای عدالت روانه د ملګرو د ریاست زه یو خبره درته کومه که پوه تاسو یې زه یې صرف تفصیل بیانوم.
حکومت او پوست تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغې خبري خپرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لاره ومومي. د دغه وزارت مرسیال وایند حامد تهذیب رسنیو ته په واسطولې پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د اعلامیې له مخې د دفاع وزارت په اعلامیې کې راغلي چې دا عملیات تیره شپه د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال یې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسېده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هېواد د ووتلي اټومي ساینس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. خامنئي نن پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي چې د قتل باید تعقیب او عاملین سزا وویني. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمهیزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي.
وړاندې خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو. یو پروګرام حقیقت څه دی او بل پروګرام هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ستاسو اسمي سونه هم لولو. خو اوس په مکړې د ورځې یا د سات سپورتي خبرونو ته ناجیا صاحب اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال فدراسیون یا ای اف سی 2021 کال لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د سیالیو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د لیست له مخې به ملي لوبډله د مارچ په 15 د بنګلاديش په وړاندې او د مارچ په 13 د عمان په وړاندې لوبه وکړي. د جدول له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به خپله وروستۍ لوبه د جون په 15 نیټه د په وړاندې ترسره کړي. په کابل کې د سولې په ملاتړ د ځوانانو لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د غیږ نیونې، بایسکل ځغلولو او بدني روزنې لوبې ترسره شوې. دغه سیالۍ د پغمان د ورزشي ټولنې پر مټ ترسره شوې دي. د کابل د پغمان په ورزشي ټولنه کې د 15 برخو لوبغاړي لوبېږي. او ټاکل شوی چې سبا یکشنبه د انګلستان او سویلي افریقا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه ترسره شي. د انګلستان او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د انګلستان په قربتوب د 3 شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه په لومړۍ لوبه کې انګلستان په 15 وکټو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره انګلستان ته 109 منډو هدف وټاکه. خو د انګلستان کرکټ ملي لوبډله ورکړ شوی هدف یې د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا دوه هیوادونه به د سریز درېمه لوبه راتلونکې سه شنبه ترسره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. س سید احمد له کندهار نه په خپل اس ایم اس کې لیکي وایي که د کورونا له کبله بیا دوکانونه بند شي، خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. اسمت الله طوفان د هلمند ناوې ولسوالۍ نه لیکي وایي د الیاس دایی د وژل کېدو درې اونۍ ووتې خو لا یې قاتلین نه دي نیول شوي. میراغا عمری لیکلی چې ځای نه دی مشخص کړی، وایي پاکستان نه غواړي چې د سولې بهیر کې همکاري وکړي. فتح الله درویش له هرات نه لیکي وایي طالبانو او حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې سوله وکړي، د بل چا په خبرو باید تیر نه وځي. احمدی طالب له زابل نه لیکلی وایي د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې خاتمه ده. نوري له بالامرغاب لیکلی وایي امریکایي ځواکونو هم په افغانستان کې ډېر جنگي جرمونه او ترهګریز فعالیتونه کړي دي. نظام الله صافي له کونړ نه لیکلی وایي جاپان او افغانستان یو وخت ازادي اخیستي، که جګړه نه وای افغانستان به هم اوس د جاپان په څیر پرمختګ کړی و. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم لجمن سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام د دې اونۍ بحث مو په هلمند کې د وژل سوي خبریال الیاس دایی د قتل څرنګوالي ته ځانګړی کړی. په دې اړه ازادي راډیو د الیاس دایی له ورور مزمل شکری سره د هغه د قضیې د څرنګوالي په اړه مرکه کړې ده. لومړی له شکری صاحب نه پوښتو چې دغه پیښه څنګه رامنځته سوله.
دایی صاحب ټول عمر د سار د خوا سار بسو شپه به تېره سوله، د سار دخوا به عموما زه به سار وختي کښېنستلم، دی هم وختي کښېنست خو خپل په اتاق کې به کله کله نو زه به پیتاوي ته راوتلم، بیا به ما چا بیا ماده کړې وې، بیا به ده ماته درکل کین کتل چې دی ناست دی که نه دی. بیا زه چې به ناستم راوتې به زما ده به چا بیا هر سهار یو دی خوړلې. بالاخره دغه سهار هم دغسې و، خو زما یې ورور چې په چانجیر کې اوسېدی او تر شهید دایي صاحب مشر و، هغه په دې سهار یوه ورځ مخکې چې دی شهیدېږي یوه ورځ مخکې ده ته زنګ وایي چې ته د کور څخه ځینې شان چې هلته ترکاري و شان کرل شوي و ده کرلي وه، ورته وویل چې دغه شان را په کور کې اړتیا ده، ځکه زموږ کور خپله د ماجیرو ډاک دی او موږ زه خپله ماجر شوی وم، د نادالي څخه ماجر شوی وم. نو چې دغه شان ته په کور کې اړتیا ده نو دغه شان را و در سره تار راسه. نو هغه و چې ډېر وختي هغه زما ورور هم ډېر وختي را ورسېدی، نو بیا تر کښېنستلو چای چې م سره وخوړې زما مشر ور، بیا د مور سره ویل زه د مور سره وینم، د مور سره ناست و. بیا دغه وخت دایي صاحب شهید ولاس ول زدم دفتر ته دغه کوم پریس کلب ته ځم د ژورنالستان دفتر ته پر لس بجې راځو، بیا بانډار سره کوو. موږ ویل صحیح ده، زما ورور چې راغلی و د نادالي څخه هغه خو هم دغه د ځوانانو او اړیکو ارتباطاتو په دفتر کې چې پیتاتو کلتور پورې تړاو لري د دې سره کار کوي، هغه راغلی و زده زرین زده کومه، ځکه د پیتاتو کلتور ریاست رئیس ورته دایي ته ویلی وو چې دا زنګو چې راشه زریم ځاکې لارې سره بندې دي او مشکلات دي، نو د دې په خاطر بیا هغه زری ته راغی. د دایي صاحب ورته وویل چې د دایي صاحب ته چې زه هم درسره ځم، ځکه د پریس کلب او د اطلاعاتو کلتور ریاست په یوې ودانۍ کې د صرف اتاقونه سره جلا دي. نو دوی ووتل موټر ته وخته، زه دلې دغه ځای باندې ناست وم، د چای مې خوړلې چې ډاب شو درته ما خپل خپل په سترګو باندې دایي صاحب یو تور بکسه وه، هغه مې ولیدې چې په هواس وه په کور کې. ټول حالت د حالت داسې و چې ټولو چیغې کړې د کور کسانو په دې پوهېدې چې دا بلدګنری او دا څه دی. دایي صاحب موټر پر ما چیغې کړې، ول دایي صاحب معلومات یې وکړه. د کور څخه ووتم اتش دا ده یو شل متره دېرش متره داسې څلوېښت متره باندې پنځوس متره باندې زه د کور څخه دی وتلی و. وروته مې خورې مې هلته په دوکان کښې وهلته چې را ځغلې چې د دایي صاحب موټر مین پټاو شو. کله چې زه داخلېږم هغه سیمې ته، زما هغه ورور چې د چانجیره راغلی و تر شهید دایي صاحب مشر و، هغه د موټر شا ته ولاړ، د موټر د شا پر ډقې باندې لاسونه ویښه ګنګ شي، مخ یې څه وي، ویښتان یې څه وي، تک تور داسې. ما ته اشاره وکړه چې دایي صاحب د اور ته را وباسه. کله چې زه هغه ته ورسېږم لاندې ماشین اور اخیستی دی، هغه مخ دروازه دغه دروازه مې ماته کړه، خو کلپ یې کړی و دی مې را وکښئ، هغه کلپ مې دروازې مات کوي. په دې حالت کې ژوند دی. ما چې د دې جسم د بدن ته وکتل د بدن ټول تخریب شوی او پښې څخه تخریب شوی او دا د لاس دغه کلمې راوتلې وې. بیا زړه مې ولیدې چې پارچې ډېرې په زړه کې خوړلې هغه زړه غورځېدې. په دې خوشحاله وم چې ژوندی دی تر دغه بې ورسوم تر امرجنسي بې ورسوم. کله چې ما دې راپورته کړې په غېز کې مې کوي دا یو ډېر درون حالت دی ځکه چې زما خبره اوس هم زړه تک دی. ډېر درون حالت دی چې ورور مې په غېز کې و چې داسې راته وکتل ماته نور خبرې وو دغه نه دي کړې راته داسې راته وکتل یو لو سا یې وښه ده. بس دا غیال ما هغه د فلم په رقم نه هغه په فلم کې د فلم الکسي مرکیز بیا پر سترګو باندې ناست راکش کې ما پر د سترګو داسې پر د مخ مې لاس را تېر کړې. بس هغه سترګې پټې سولې. بس دغه بیا مې دلته مې چغې وویلې چې پسې یو موټر راولي خلک خو د دې څخه ځکه موټر دې ساحې ته ژر نه راولي چې څوک نه د کیس چې بر چاته نه شي ونه چې ځکه دلته ډېر داسې چاودنه تکرار شوې دي چې یو یو چاودنه شوې بل هم وو چې بیا د خلکو مرګ جوړ پکې ډېر دی نو خلک دې ته څه نه شکوي. دا وو چې یو حکومتي موټر رینجر راغی د دایسه بندوالو موټر راوځغله وي بیا مو دې امرجنسي ته انتقال کړو چې زه امرجنسي ته وغوښتلم د سره یو ځای داخل شوم امرجنسي ته. ما ته ولې انتظار ته موږ دې ګور چې ژوندۍ دې کوم ځکه ما ته خو دا حالت معلوم چې دې مور نه دی ژوندۍ هغه مو ته انتقال کړي. هغه بل ډور مې د چای او مخیر پر مشکل باندې انتقال کړو امرجنسي ته انتقال کړو ځکه چې د پکا شخصو ما ته نو ما ته ولاست ته سره چې څه ژوندۍ
د کال کمال د کار سوي دي خنونو نه ژوندې کیږي. شکرې صاحب کله چې دغه فکر رامنځته سول تاسو سره په دغه غم شریکي کې همدارنګه په جنازي مراسمو کې دولتي چارواکو برخه واخیسته.
زموږ سره د لیوا نه پېژم هدایت الله رسولي په نامه دی هغه د دای صاحب ډیر نږدې ملګری وو. هغه د سر ډیر مرسته وکړه د دای صاحب ملګری چې رئیسان و د سرحدات او قبایلو چارو رئیس همداسې نور د سرستانو چې موږ سره ګډون وکړي د رادیو تلویزیون امیر همداسې د والي صاحب مطبوعاتي چارو کې کاس چې هغه زاهد احمد اتل نومې دی هغه ډیر کسانو حتی ما داسې فکر کوي چې
شکرې صاحب چې دا مراسم خلاص شوي دي د دای صاحب له مرګ نه څو ورځې تیریږي اتهونۍ تیریږي تر اوسه پورې هغه دولت په دې برخه کې څېړنې کړي دي. تاسو ته څه ویلي دي؟
دولت موږ ته داسې کسان معرفي کوي چې هغه موږ کورنۍ زموږ په د کور غړي دي ځکه موږ په کور کې هر څوک جنجال کوي نه په کور کې وړونه هم پر پټي باندې د پټي پرویش باندې جنجال کوي خو داغه یو د بل مرګ نه دي سره پیرځو نه یو د بل مرګ نه کوي. دولت موږ ته د خپل د لاسو غړي په لاس راکوي دا کسان حتی چې دوی هیڅ ثبوت او هیڅ شواهد هم نه لري. موږ ته په اول ورځ کې راتل چې دا کسان دي موږ ورته ویل چې موږ داسې سره په کار دي حتی چې د دایي ورورې چې ثبوت او شواهد ورسره وي او موږ ته د قناعت وړ وي هغه شخص موږ په کار دي. موږ دا شخص نه دي په کار چې تاسو د خپل د سیر تړول لپاره چې چیر دا مسله او دا فشارونه چې پرته کې موجود دي دا جرحال سي ته موږ ته دا سړی معرفي کوي چې یا هغه په مابس کې بندي وي بل په بل جرم بندي چې موږ ته دا معرفي کوي چې دا د دایي قاتل دی. دا خلک موږ ټول چې موږ نه دي په کار موږ اصلي سړی په کار دی چې دا کار کړی دی اصلي منبم په کار دی چې چا د خپل
و چې دوی دا چې دا کسان په کې ښکیل دي دوی داسې ثبوتونه ځان سره لري دا کسان څو خي
دوی ثبوتونه هیڅ ثبوت نه لري ځکه د دې د چا څخه معلومات لا څرګر د کسان څخه نږدې یو څوک یو ځای د رکرې د ایسر بچا سره مشکل درلود. ما دا کا زمند زه په تاسو ولې کوم چې تاسو هیڅ وخت دا تاسو دی روان نه کیږي ځکه موږ هم په هغه نیو ژوند مو سره کړي گزارم کړي دا د دانه د چې موږ سره خوابه دي نو یو بدبل په مرګ پسی ځکه موږ ټول عمر په خوشحالي کې سره یو ځای یو په غم کې سره یو ځای یو مګم دولت موږ ته داسې ځان په دغه کوي چې تا سیز د کور کسان دی سیز د فامیل کسان دی څوک دی شخصي د داسې د ایسا مرګ به شخصي دغه ته وي خو حتی د شخصي دغه نه دی د هغه ته بیل بیل تاسو کې
جریان کې شکرې سبب کله چې یو کورنۍ څوک ولسی هغه کورنۍ خوم ځان سره یو شک او ګمان لري د تاسو شک او ګمان په چا باندې ده؟
هر څوک یو شک لري پر هر چا ګمان لري مګم موږ خپل زموږ د کورنۍ پر کسانو زموږ د ماحول پر کسانو موږ خپل شک نه لرو ځکه موږ په اثبات موږ رسیدلې دي موږ ته پر خوشاله کم په اثبات رسیدلې موږ په غم کم په اثبات رسیدلې موږ خپل د کورنۍ چې په موږ پر اړوند دي موږ پر هغه چا شک نه لرو. موږ یوازې د هغه قاتل غواړو چې هغه موږ ته د ثبوت او د شواهد سره وړاندې شي. داسې نه چې ماته خیاط ګیري چې دا خیاط دی او زه هغه خیاط هېڅ نه پېژنم او یا نه د هغه صاحب د خیاط سره په خیاط کالي ګنډلې وي یا د هغه صاحب په بازار کې د چا سره بانډار نه کوي چې موټر یو ځای ودرې په بازار کې د چا سره په دوکان کې بانډار وکړي. دوی داسې کسان موږ در کوي خو موږ ورته وایو چې موږ تاسپې شته
شکم پوچا د وسلوال مخالفانو دا کار کړی دولت کې دیننه کړی دی یا هم جن شخصي عقدی دی؟
موږ په خپل زخپل په جانب تر درم چې موږ شخصي عقدا نه لرو، ځکه موږ زما پلار به هر وخت درته ول ول زه ژوندې ما موږ تست ماته ست بدینه د پریشې ځکه موږ بدینه درلوده چې اقدام د چا سر نه درلوده. موږ دا د دولت څخه د زما وسپانه د څنګه زه دانه سم وایم چې دا دولت کړي که طالب کړي، خو دا دولت دلته استخبارات لري، دلته کسان ته مقرر کړي دي معاشات ورکوي، دا د دولت څخه چې معلومه دي دا سړی څوک دی.
خیر تاسو غوښتنه څه ده له دولت نه له ارګانونو نه چې په دې برخه کې څېړنه کیږي؟
موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه نه کولای، په دې خاطر نه سم کولای چې دولت هغه څه چې موږ غواړو هغه نه کولای، ځکه په واسه نه دي چې وی هم کېدای شي په دوی کې دا نه پوښ وي، دا کسان په دوی کې وي، که په طالبانو کې وي دوی به دا کولای شي، خو موږ د دې څخه موږ د دولت نه امید یو، ځکه دولت ته موږ هیڅ امید نه لرو. دولت د چا قاتل پیدا کوي؟ د هغه کسان چې وژل شوي د هغو قاتلانه د ژوندي ګرځي، دولت ګیر کړه نه شي ګیرولی، نو زما د ور قاتل به هم سبا ګرځي. دولت توس نه برسې کېدای شي دا سړی ګیر شي، ماته مارپی نه شي، ماته یو بېوزله سړی مارپی شي، دا د حساب قاتل دی، خو هغه سړی به د پیسو په مقابل کې درېمه ورځ بیرته ایلاسي یا به د واسطې په زور بیرته ایلاسي ګرځي. دا شان دي، نو ځکه موږ دولت څخه توقع نه لرو، د دولت څخه موږ غوښتنه نه لرو، ځکه دولت دا کار نه شي کولای اصلا. هغه خپله دا شان چې دی دا په دولت کې موجود.
شکر صاحب ډیره زیات مننه. کور ودان
خیر او ژوندې اوسئ. ډیر مننه.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو، دا د دیونی بحث تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري، هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي. دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وکم جبار خیلې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي، دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو شکل دوی لویان شي دوی وګدا اخلي، چې وګدا اخلي نو په نه خبره زری احساساتي کیږي، دا احساسات د دې بایس کوي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
دا لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، جګړې ډیر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزخمه کړي، ځکه دوی په یو وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغاني ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډیر توپیر لري. افغاني ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده، تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عواملم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځوریږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې ځوان احساسات کوي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کیږي، ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کیږي.
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې، په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري، څه چې په دې تېر شوي هڅې چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړی شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه، لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یې وکړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټرن. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راغله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خوره په هغې خبره باندې یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځاف مقابل کې زه کنځاف کوم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګ رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې، خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نه شي کولای. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه بات کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کړم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غوسې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده. یعنی د دې دورې خپل یو ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي چې ماشومان تل دوه کلنۍ نه وروسته مرزده کوڅه چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخته اوبه وروشیندي.
یو خبره چېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د ده نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لوی وو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نشو کوی، خو هورمون د بستر شو کی. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی چې خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، د ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی چې یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی؟ درېیم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لرې، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود ده.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بېغیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم، که نه زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، خل را چه سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران برکت سي او بل وهي، دوی په واز دیتی سي، یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور و شفانی ته لاړ سي، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای سي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کی، او څوک خبر دی که سترګې وزي وره به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کی. دغه دی وسنجي. ما تر خلک به غیرت وای، خو د ما سترګې تر صدمه نه رسیږي. ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، وای دی وای خلک. او بل زه خو دی یو چا ته غیرتی وایلو، دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغلی. زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وا د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.
بچا تا ور بلونا جوړ دی نا
بچاتا ور بنو نا جوړوینا